دا واقعه په به حقيقي هم راغلي ده چې ابو جهل ابو سفيان او اخنس بن شريق دوی به د خپل کور نه په پټه وتل او د نبي کریم صلی الله علیه وسلم کلام به په پټه اورېدو چې کله نبي کریم صلی الله علیه وسلم به د قران مجید تلاوت کوو او چې سهار به شو نو ټول به په لاره کې د یو بل سره ملاو شو او ټولو به د یو بل ته پته ولګېده او بیا به یې وی چې دا موږ څومره غلط کار وکړو آینده به موږ داسې نه کوو نو په بله ورځ هر یو تن دا سوچ وکړو چې زه هغه نور کسان خو به نه وي راغلي صرف زه به لاړ شم او وابورم ځکه چې د قرآن خپل یو تاثیر دی دا تاثیر څوک نشي پیدا کولی او موږ ته ولې پته نه لګي ځکه چې موږ ناپوه یو نه موږ په ژبه پوهیږو نه راته د هغې د معنی پته ده موږ ته د ژبې د فصاحت پته هم نشته د دې د ژوروالي هغوی خو پې پوهېدل او صرف پوهه نه وه هغوی د ژبې هم ماهران وو نو هغوی له به ژبې هم مزه ورکوله نو پټ پټ لاړل او قرآن یې اورېدو نو هغوی بیا د یو بل سره ملاقات وشو هغوی بیا یو بل ته بد ورد وې چې که چاته پته ولګېده نو بیا به هغوی ټول مسلمانان شي او چې کله په درېیم ځل داسې وشوه نو بیا هغوی وعده وکړه چې موږ معاهده کوو چې موږ به بیا چرته هم نه راځو نو هغوی بیا خپل خپل کورونو ته لاړل او بیا د سحر په وخت کې اخنس بن شریق خپله لاټۍ راواخیسته نو اوله په ابو سفیان پسې لاړو او هغوی ته یې وویل چې دا راته ووایه چې د دې کلام متعلق ستا سورایې ده نو هغو ته په پټو پټو لفظونو کې وی چې ها دا قرآن واقعي حق کلام دی دا د انسان کلام نه دی بیا هغه لاړ او د ابو جهل نه یې تپوس وکړو چې تو راته ووایه نو هغو صفا ووی چې زموږ په خاندان کې او د عبدالمناف خاندان چې کوم د نبي کریم صلی الله علیه وسلم خاندان وو په هغې کې همیشه د خلکو د یو بل سره نالګي ده رایولوري ده لکه څنګه چې د خلکو تربورولۍ وي نو هغوی څه کوي هم دغه شان د هغوی د یو بل سره مقابلې وي نو هغوی څه کوي نو موږ چې هغوی څه کوي نو موږ هم هغه شان کوو اوس هغوی وایي چې په موږ کې نبي پیدا شوی دی او په هغو باندې د اسمان نه وحي راځي نو دی خو موږ مقابله نشو کولی اوس که موږ ځان مړ کړو نو موږ د دوی سره مقابله نشو کولی اوس موږ څه وکړو په دو موږ هېڅ چرته هم ایمان نشو راوړی زموږ خو به پوزه کټ شي نو داسې نه وه چې هغوی ته پته نه وه یا د هغوی په زړونو کې شک و هغوی به هسې خبرې کولې نو ځکه خو قرآن هغوی له چیلنج ورکړو چې راشه یې مقابله وکړئ او هغوی لا جواب کړل داسې نه وه چې هغوی په شک کې وو خو دا د هغوی تعصب وو چې دی زموږ د خاندان نه دی دی څنګه پیغمبر جوړ شو دا خبرې وې او د یهودیانو او د یهودیانو دپاره هم دا خبرې ډېرې ګرانې وې او د ابو جهل للی د پاره هم نو په قرآن کې یو خبره نه ده په دې کې د غیبو خبرې دي د راتلونکي زمانې خبرې دي پکې د تیر ورځو خبرې دي پکې داسې فصاحت او بلاغت چې د هغه ورځو غټو غټو خلکو د دې مقابله نشوه کولی او تاسو ګورئ چې خلک دومره د دې په مخالفت کې لرې تللی وو ګنې داسې څنګه کېدی شي چې هغوی د دې مقابلې ته نه وې راوتي او دا څنګه کېدای شوه چې د قرآن چیلنج هغوی دومره ځله واورېدو او بیا هم هغوی مقابلې ته راونه وتل هغوی بسونه څه ضرور جوړ کړي وو ځکه چې جوړول کوم ګران کار وو لیکن هغوی ته پته وه چې ټول عرب والا څنګه خپله ژبه پیژني او هغوی څومره ماهران دي که قرآن زموږ د شاعرۍ په مقابله کې د مقابلې دپاره کېښودی شي نو بیا به ټول خلک په موږ پورې خاندي پیشاړې به کوي او مذاق به کوي او رسوایي به مو شي چې دا مو څه راوړي دي دا تاسو څه جوړ کړي دي مسلمه کذاب یو سړی و او هغو د په پیغمبرۍ دعوه کړې وه د هغو په مخ کې عمر بن عاص چې لا مسلمان شوی نه و نو مسلمه کذاب سره ملاو شو مسلمه ترینه تپوس وکړو چې تو د مکې نه راغلی یې نو دا راته ووایه چې څه نوې وحي نازله شوې ده هغو ورته وی چې ها اوس یو وړوکی شان صورت نازل شوی دی لیکن په هغې کې ډېر فصاحت او بلاغت دی ډېر ژوروالی دی او هغه کوم یو صورت دی سورة العصر نو هغه وی چې خیر دی هیڅ نشته په ما هم یو صورت نازل شوی دی دوی ورته وی چې زه ښه ده یو صورت راته ووایه نو هغه وی چې ای زنګلي منګکه چې ستا وجود دی دا خو ستا وجود دی سې سیوای داستا سنگ وجود دے سیوای دا دو وگونو نا تو ہیس ہم نئے حقور تاوی چی دارا تاویا چی دا زما کلام سنگ دے حقور تاوی چی دا تا تخپس دا چی تو در اغجن یے داستا سفزول کلام دے چرت ستا کلام و چرت دا غو دا حکمتونو والا کلام دا غو دا حکمتونو کلام دا دے قرآن دا وڑوکی نا وڑوکی صورت ہم دیر زبردست دے هغوی ته دا هم ویلی شو چې د دې په شان یو آیت راوړی نو هغوی مقابله ونه کړی شوه. ګنې ستاسو څو خیال دی چې ولې هغوی به په آرام ناست وو؟ نو تاسو دا سوچ کولی شئ چې هغوی ولې دا ونه کړو. نو دا وجه وه. نو بیا داسې نو د داسې کلام مقابله انسان چرته کولی شي؟ تاسو نن هم وګورئ چې څوک په هیڅ هم نه پوهیږي که نه، هغوی چې سورت رحمان واوري، سورت واقعا واوري یا سورت یاسین واوري، نو د هغوی د دې سورتونو په هغوی باندې ډېر غټ اثر وي د هغوی په زړونو باندې. خو هغوی په هیڅ هم نه پوهیږي. دغه شان هغوی دوه کسان ودرول، یو هسې په عربی کې خبرې کولې او بل طرف ته چا قرآن ویل شروع کړل. نو غیر مسلمانانو چې واورېدل هغوی په عربی بالکل نه پوهېدل. نو هغوی وی چې نه، دا دواړه ډېر مختلف څیزونه دي، دا هغه شی نه دی. دغه شان چې چا حدیث ویلی وي نو تاسو به وګورئ چې هغه د قرآن نه بالکل مختلف وي. د هغې د لفظونو چې کومه ووکیب لري د هغه بدله ده، د هغې مختلف سټایل دی، د هر کس کلام د مختلف سټایل سره وي. که زه خبره کوم نو هغه به یو شان وي، که بل بنده خبره کوي نو هغه بل شان وي. خبره هم مطلب د خبرې هم خپله یو طریقه وي او خپل یو انداز وي او د هر بنده جدا جدا وي. د قرآن چې کوم انداز دی هغه د حدیث انداز نه دی. سبحان الله، نو یو فرنچ والا اورینټلیست و، هغه د قرآن ترجمه په فرنچ کې کوله، دا غټه بیړه هغه په خپل سر اغستې وه. نو هغه دا خبره ومنله، هغه وایي چې بې شکه د قرآن چې کوم طرز دی د ژبې، دا د خالق د ژبې انداز دی. بې شکه کوم حقیقتونه چې په دې کلام کې بیان شوي دي، نو دا صرف کلام الهي کېدی شي، دا د بل چا نه شي کېدی. په دې کې شک او شبه کولو والو کسان هم د دې تاثیر ته ګوري، نو هغوی هم د دې خبرې اعتراف کوي او مجبوره شي. او هغه وایي چې 50 کروڑ مسلمانان په هغه ورځو کې 50 کروڑ مسلمانان وو، اوس خو تعداد ډېر شوی دی ماشاءالله الحمدلله. نو هغه وایي چې دا 50 کروڑ مسلمانان چې د ځمکې په هره حصه کې خواره شوي دي، په هغوی کې چې د قرآن کوم تاثیر دی، نو کریسچنز مشنریز چې دي، یعنی هغه کریسچنز یعنی چې څوک کریسچیانیټي خوروي، تبلیغ کوي، نو هغوی د دې خبرې اعتراف وکړو چې داسې چرته نه دي شوي چې یو مسلمان چې هغه ښه په اسلام او په قرآن پوهه وي نو هغه چرته هم نشي مرتد کېدی، یعنی هغه بیا خپل دین چرته هم نه پرېږدي. او چې څوک مرتد کېږي نو دا صرف هغه خلک وي چې هغوی په قرآن باندې نه وي پوهه، صرف هغوی وي. باقي چې څوک په قرآن پوهه شي نو هغوی چرته هم نشي مرتد کېدی الحمدلله، او نه د قرآن نه منکر کېدی شي. او دا د یو تبلیغي کریسچن د خولې خبره ده، ځکه چې دا مشنریز ډېر غټ کار کوي. نن هم دوی د خپل مذهب دپاره ډېر کارونه کوي. نو دوی زیات کار په کومو بندیانو باندې کوي؟ په هغه خلکو پسې ځي چې چاته د دین اسلام پته نه وي، په هغوی باندې کار کوي. او چې کله انسان په قرآن پوهه شي نو هغه بیا څوک د خپل دین نه نشي اړولی الحمدلله. فإن لم تفعلوا، که تاسو چرته د ځان سره د ټولې دنیا د خلک میلاو کړئ، ټول جهان هم در سره شي، که ټول انسانان او جنات یو ځای شي نو تاسو به اونه کړی شئ. ولن تفعلوا، او الله تعالی فیصله هم واوروله چې تاسو هیڅ چرته هم داسې نشئ کولی. ګورئ، دا هم د راتلونکي زمانې یو پیشنګویي ده چې په قرآن کې موجود ده او هغه رښتینې ثابتې شوي دي. د ساینس خبرې دي پکې، د نور سپوږمۍ د ستورو خبرې دي پکې چې هغه نن ساینس ډیسکور کوي، او ساینس دانان هم حیران شي د امبریالوجي چې کومې خبرې دي، ځکه چې په هغه ورځو کې خو خلکو ته د بچی د پیدایش د مختلف سټیجز په باره کې پته نه وه. قرآن هغه خبرې 1400 کاله مخکې کړي دي او د دوی ډاکټرانو او سایسدانانو دا خبره ومنله چې دا خبرې څنګه په قرآن کې دي. د دې خو انسانانو ته پته نه وه. نو په دې کې علم دی، په دې کې حکمت دی، په هر څو کې د ټولو نه په ټاپ دی. الله تعالی وفرمایل لن تفعلوا، چرته هم تاسو نه شئ کولی. او واقع 1400 کاله وشو، تر نن ورځې پورې چا نه دي کړي او نه به څوک وکړی شي چې داسې کلام راوړي. نو دا د ټولو نه د ټاپ علم دی او نن موږ دا علم پریښی دی او خاورې چڼوو. د دې مطلب دا نه دی چې موږ نور علم نشو زده کولی، زه دا خبره نه کوم، لیکن نن زموږ د دې علم سره سوره رویه ده. نن خو موږ د دې هسې ناقدري نه کوو چې ها د دې کلام په شان خو کلام نشته، لیکن نن زموږ په ژوندونو کې موږ د دې دپاره بالکل کوشش نه کوو، د دې د زده کولو هیڅ کوشش نه کوو. خو موږ ته څوک وایي چې دا کورس وکړئ او چې څنګه دا کورس ختم شي نو د 10,000 روپو جاب به درته میلاو شي، نو بیا به موږ هر قسم کوشش کوو چې هغه کورس واخلو. او دا دومره قیمتي کلام دی چې د قیامت د ورځې پورې د دې چیلنج موجود دی. د دې متعلق موږ ته هیڅ پته نشته. قدر د خولې په وینا سره نه دی، دا په زړه کې وي او زموږ د عمل نه پته لګي چې موږ د دې څومره قدردانی کوو. موږ خو د دې قدر هم نه پیژنو. موږ له څومره اوچت علم الله تعالی را لېږلی دی او عربیان چې د هغوی عربي ژبه وه، هغوی ته پته ده چې موږ داسې کلام نشو جوړولی. هغوی ته د زړه نه پته وه، نو دوی هیڅ د مقابلې کولو کوشش ونه کړو. لکه څنګه چې د موسی علیه السلام د مقابلې دپاره جادوګران راوتي وو او دوی ته پته وه، ګنې دوی هم په آرام نه کېناستل. هغوی ته ښه پته وه نن د ټولې دنیا او جهان ټیکنالوجي ده، کمپیوټر دي، په ګوګل باندې سوس نه دي، د هر څه متعلق انفارمیشن ملاویږي. نو نن دې څوک داسې کلام راوړي جوړ دې کړي، دا خو ښکاره چیلنج ده همیشه دپاره، هیڅوک نه شي جوړولی. د دې ثبوت دا دی چې د دې څوک تر نن ورځې پورې مقابله نه شي کولی. الحمدلله که نن هم ستاسو نه څوک تپوس وکړي چې د دې خبرې څه دلیل دی چې دا د الله تعالی کلام دی، او که تاسو د دې په شان کلام راوړی هم نه شي او منی هم نه، نو بیا څه دي؟ فاتقوا النار التي نبيا بچهد ها غورنا وقودها الناس والحجارة شداغي خشاك سوك دي انسانان دي وكان دي اعدت للكافرين شسوكم دا دي قرآن انكار كوي شسوكم پا دي كشك كوي اغطو الكافر دي كسوك زانت مسلمان وي او پا قرآن كشك كوي نو هاغا هم بيا پا كافرانو كشامل شي نو په دې کې شک نشئ کولی. دا د الله کلام دی او چې څومره لویه هستی وي نو هغه مره د هغو د کلام هم اوچتوالی وي. اوس که زه یو خبره وکړم د هغې څه قیمت نه وي، لیکن که یو صدر یا یو وزیر خبره وکړي نو په ټوله دنیا کې د هغې ډېر غټ قیمت وي. ولې؟ ځکه چې د چا څومره هم غټه عهده وي یا سټیټس وي نو د هغې مطابق د هغو خبرې د خبرې ویلیو وي. نو دا خو د ربي کائنات کلام دی، داسې معمولي خبره نه ده. د دې په قدر پوه شئ، داسې کلام کېدی نه شي. د دې سوچ سره دا زده کړئ چې دا زه وایم څو، په دې خبره سوچ وکړئ چې زه کوم علم زده کوم. د دې عظمت په خپل ذهن کې راولئ. تر نن ورځې پورې یو کتاب هم د دې قرآن مقابله نه ده کړې او نه څوک دا ویلی شي چې د دې نه بهتر کلام څوک لیکلی شي. هر بنده ته خپل کتاب ډېر ښه ښکاري، بیا بل کس راشي او د هغې د پاسه ښه کتاب ولیکي. د دې کلام په شان کلام څوک نشي راوړی او په آخر کې ورته وویلی شي چې که تاسو نه منئ او داسې کلام هم نه شئ راوړی نو بیا بچ شئ د هغه اور نه. دوی له دمکي ورکړی شوه چې بیا ویرېږئ، یو اور دی، دې ته ځان تیار کړئ د داسې کافرانو دپاره. او د هغې اور خشاک څوک دي؟ انسانان دي او ګټې دي. او چې کله انسانان په دې اور کې واچولی شي نو دا اور به نور هم تیز شي او کاڼي به پکې واچولی شي. نو د دې تیل لرګي نه دي بلکې انسانان او ګټې دي. سوچ وکړئ، استغفر الله ربي، چې تیل ختم شي نو اور مړ شي او دا خشاک داسې دي چې دا انسانان به اوسوځي او بیا به په دې باندې بله سرمن واچولی شي او بیا به اوسوځي او هغوی له به مرګ نه راځي. هغوی به خشاک وي، نو بار بار به ورپورې سرمن کېږي او بار بار به سوځي. او سوچ کوئ چې هغه اور چې د هغې خشاک انسان وي او ګټې وي، او دا ګټې به د سلفر یعنی ګندک نه جوړې وي. او بعض علما وایي چې دا ګټې به د مشرکینو هغه بوتان وي، ځکه چې دوی به د دې بوتانو سجدې ورته کولې، پوجه به یې کوله. نو هغه وخت به هغوی ډېر سخت حسرت کوي چې هی افسوس، ډېر ارمان به کوي چې موږ به دوی ته ټوټېدو او دوی دلته پراته دي. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، او خوش خبري ورکړئ. دا چا ته ویلي کېږي؟ اے نبی کریم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو زیر ورکڑا. اللہ تعالیٰ خپل نبی توائی چی دوی لے خوشخبری ورکڑا، چی دا قرآن تاسو لے خوشخبری یعنی زیر در کوی. او هاگا خوشخبری سو دا دا هاگا خلکو دا پارا چا چی ایمان راوڑے دے او نیک عملی کرے دے، یعنی ایمانی راوڑے دے پا اللہ، پا قرآن، پا فرشتو، دا اللہ پا پیغامبرانو، پا طولو کتابونو، پا قیامت او په تقدیر باندې، یعنی چې څومره هم ایمانیات دي، ایمانی راوړی دی، صالح عملی کړی دی. چې کله انسان ایمان راوړي نو عملی په خپله بیا ټیک وي، او پرابلم او چې کله په ایمان کې پرابلم وي، نو ځکه بیا انسان نیکی نه کوي. د هغوی لپاره څه دي؟ ان لهم جنات تجري من تحتها الانهار، بشک دا غوی د پاره داسې باغونه دي چې دا غوی د لاندې نهرونه بهیږي. او دا به څنګه باغونه وي؟ نن هم د انسانانو د پاره چې کله یو ډېر ښکلی د اوسېدو ځای وي، نو د هغوی په خوا کې لیک وي، یا وله بهیږي، یا فوارې وي د اوبو سره، څو ښکلا جوړه شوې وي د اوبو سره. الله تعالی انسانان پیدا کړي دي، او هغو ته پته ده چې د انسان د کومو سیزونو سره محبت دی، او هغوی ته کم کم سیزونه خوشحالي ورکوي. او په حدیث کې راغلی دي چې هغه نهرونه به کنلې شوي نه وي. نو سبحان الله، الله اکبر، الله تعالی ته پته ده په دنیا کې خو نهرونه جور وي، او په هغې کې اوبه بهیږي. او په حدیث کې د نهری کوثر په باره کې راځي چې د هغې دواړه کنارې به د ملغلرو وي، او د هغې خاوره به د مشک وي، او د هغې ګټې به د لؤلو او جواهراتو وي. نو داسې خو موږ امیجن کولی هم نشو. الله اکبر، اللهم اجعلنا منهم. او بیا کله ما رزقو، چې کله هم دی له رزق ورکړی کېږي، منها د هغې نه، مطلب د دې باغونو نه، من ثمرتین سمیوه، رزقا د رزق د پاره، د دې مطلب دی چې ډېر په اهتمام سره به دوی له ورکړی کېږي. د دې نه دا پته لګي چې دوی ته به د خوراک د پاره پاسېدل نه وي، نه به ورته لوښي اوچتول وي، نه به ورته په میز ښودل وي، او نه به ورته لوښي وینځل وي. او دلته فرمایلی شوي دي چې کله دوی له رزق ورکړی کېږي، د دې مطلب دی چې دوی ته به خوراکونه صرف کېږي، د دوی به د خدمت دپاره څوک وي، نه به دوی ته سودا کول وي، نه به پخلی کول وي. قالو، هغوی به وایي هذا الذي رزقنا من قبل، هغوی به وایي چې دا خو موږ مخکې هم خوړلی دي. مخکې کله؟ نو یو معنی دا ده چې په دنیا کې چې که یو میوه تاسو له راوړی شي، لکه مڼه یعنی سیب دی، انار دی، نو تاسو به هغه وپېژنئ چې دا خو ما مخکې هم خوړلی دي. نو هغوی به وایي چې داسې خو موږ په دنیا کې خوړلی وه. و اوتو به متشابها، حالانکه هغوی له به د هغې په شان ورکړی شي، هغه به نه وي خو د هغې په شان به وي. نو داسې به ورله ولې ورکړی کېږي؟ لکه یو مثال به واخلو چې دلته ستاسو بریانی خوښه ده، او هلته تاسو څوک بریانی درکړی شي، نو بل شی ولې نه درکړی کېږي؟ ځکه چې د خلکو فامیلیر یعنی واقف سیزونه خوښ وي، اشنا سیزونه خوښ وي د بنده، ځکه چې د انسان د طبیعت هغه سیزونه خوښوي چې کوم سیز بنده مخکې خوړلی وي، چې کوم ستاسو خوراکونه دي، دیسي خوراکونه. که یو انګریز له تاسو زموږ خوراک ورکړي، نو هغه به وایي چې دا څومره سپایسي او تریخ خوراک دی، د دې نه خو دا خو زه نشم خوړی، د دې نه خو داسې تیز بوی راځي، او په موږ هغه ډېر ښه لګي. نو هغوی له د هغه خوراک هغسې مزه نه ورکوي څنګه چې موږ له راکوي. لکه مټایي چې ده، نو دا زموږ د خلکو ډېره زیاته خوښوي، لیکن که تاسو نور چاله چاینیز له یا افریکنز لورکی نه داغوی با هاگشان خوخه نشی زکر چی زمونگ ده خپل خوراکون سر تیست دیولپ شوه ده داغشان که مونگ لی سوک چاینیز یا ایتالیان خوراک راوڑی یا سو رزی خو بای مونگ او خرو لیکن بیا با مونگ وایی چی مونگ لخپل وروجی و دوڑای راوڑی ولی زکر چی مونگ داغی سر عادت نیو آغا زمونگ ده طبیعت مطابق نوی ځکه چې مونږ همیشه خوړلی وي نو ځکه هغوی له به آشنا سیزونه ورکړی کېږي که تاسو له څوک ناشنا شی درکړي نو ستاسو طبیعت هغه نه مني ځکه چې ستاسو دپاره نوې شی وي نو الله تعالی به هلته د دې ځای د خوراکونو په شان خوراکونه ورکوي بندله او بله معنی دا ده چې په جنت کې به جنتیانو نه د هغې په شان مخکې هم میلاو شوي وي او چې دوباره ورله ورکړی شي نو هغوی به وایي چې دا خو مونږ مخکې هم خوړلی دي حضرت عبدالله فرمایی رضی اللہ عنہ چی جنتیان بوایی چی دغشان میوی خمون پا دنیا کی هم خوڑلی وی او نور صحابه کرام رضی اللہ عنہم وی چی دا دین دا هم مطلب کی دیشی چی دغشان حوی مخی هم خوڑلی وی پا جنت کی ابن کثیر رحمه اللہ وایی چی او پیالی براشی آغا با ترین اخری بیا با ولا بل راشی نو فرشتی با ورتوایی چی اخرا شکلی ها غده خو ذائقه مختلفه ده نو واړو واړو غلامان به وي هغوی به په ټریس کې خوراکونه ګرځوي او خلک به یې خوري ولهم فیها ازواج مطهره او د هغوی دپاره به پاکې جوړې وي یو خو د دې مطلب دا دی چې هغوی ته به داسې ښځې میلاو شي چې هغوی به د هر قسم غلازت نه پاکې وي منسز به یې نه کېږي هغوی متیازی به نه وي پاخانه به نه وي لاړې به نه وي داسې هېڅ قسم سخاوالی به نه وي دویم پاکی بسوی زړونه به صفاوی پاغی کی به نکی کی نوی بغض به نوی حسد به نوی ده هر قسم سقاوالی نما پاکی زوی او ده هغه ځای جوړې به داسې وي چې هغوی به د یو بل لپاره بالکل صفاوی جسمانی طور هم او روحانی طور هم ده هغوی خویونه به هم داسې وي چې هغه به بالکل صفاوی لکه څنګه چې بنده خوښوي نو هغه سی به وي په دنیا کې چې څنګه وي د وادو په شروع کې د یو بل سره د خلکو د یو بل سره ډیر محبتی او چې پنځه شپږ کاله وشي نو بیا هغه محبت نه وي په خبرو اترو کې بیا هغه خوږې خبرې ختم شي اته لس کاله پس نور ترا خوشي او چې شل کاله تیر شي نو بیا د یو بل نه لرې خوشحاله وي ښځه وایي چې بس دی بهر وی زما دا خاوند او خاوند کور ته زړونه کېږي لکه څنګه چې د هرې میوې نوې لذت وي نو دغه شان به د ښځې د خاوند د یو بل سره د میلاوېدو نوې لذت وي داسې به وي لکه د وادو په اوله شپه چې وي هغه شان به اکسایټډ وي نو په جنت کې به هم داسې وي دلته له هم لفظ راغلی دی د هغوی دپاره به ښځې وي د دې دا هم مطلب دی چې د ټولو بازواج وي خو په دنیا کې د چا جوړه نه وي نو په آخرت کې به ورته هم جوړه میلاوېږي او هغه هم پاکی جوړې او دلته د ازواج بله معنی هم راځي یعنی یو خیال والا خلق یعنی یو مزاج والا خلق ځکه چې په سورة الواقعة کې راځي وکنتم ازواجا ثلاثه تاسو به په درې ګروپس کې شئ نو د ازواج نه یو مزاج والا خلق هم مطلب جوړېدی شي داسې خلق چې ستاسو په شان مزاجي دا غوی سره په ملاوېدو باندې خلک خوشحالیږي یعنی چې کله د یو مزاج خلک وي هغوی په آپس کې د یو بل سره ناست وي نو هغوی خوشحاله وي خبرې اترې کوي او ګپشپ بیا ډېره مزه کوي نو په دنیا کې بعضې وخت خلک دا شکایت کوي چې نن سبا مخلص دوستان نشته او که د چا ښه دوست وي هم نو داغونه ورته یا تکلیف ورسي یا کله د چا خبره پې په بده ولګي هلته به دوستان هم داسې پاک وي چې د هغوی په صحبت کې به ډېره مزه وي هغوی به تکلیف یا دوکه ورکول واله نه وي وهم فیها خالدون او د ټولو نه د مزې خبره به دا وي چې همیشه به وي په هغې کې یعنی دا مزه به چرته هم نه ختمیږي مونږ په دنیا کې وایو چې داسې وخت وي چې هېڅ کار مې نه وی سیلونه مې کولې مزې مې کولې لیکن د دې ځای سیل هم ناقص دی او هغه سیل هم د ډېرې لږې مودې وي بیا واپس راتلل وي کور ته بنده ته د همیشه دپاره سیل او مزې نه وي دلته هم فیها خالدون راغلی دی د دې د دې ملګرو سره به په ګروپس کې بنده همیشه مزه کوي، ګپ شپ به وي، خوراکونه به وي، نه به صفایی وي، نه به پخلی وي، نه به لوښي وینځل وي، او د هر سیز به مزه زیاتیږي. هر ځل به د خوراک جدا جدا مزه وي او زیاتیږي به، او د همیشه ژوند به وي نه ختمېدو والا. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب إليك. تلاوة فوري.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون.